السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې په یوه ورځ د څلورو کسانو د اعدام په تړاو د بشري حقونو د مدافع سازمانونو کلکو نیوکو د طالبانو غبرګون پارولی دی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د اعدام پر عملي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو سترې محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې کړي او غیر منصفانه یې بللي دي. د طالبانو سترې محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې عجیبې او غیر منصفانه بللي دي. د طالبانو حکومت د اپریل په لسمه په بادغیس، نیمروز، فرا کې څلور کسان په محضر کې اعدام کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اعدام له انساني کرامت سره ټکر بللی. پاکستان د افغان کډوالو کورنۍ نیمایي سره ویشلې. دا کډوال وایي پاکستاني حکومت هغه کسان ایستلي چې د افغان تابعیت کارتونه لري او هغه خلک یې پرېږي چې د راجستر سند ورسره وي. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو په لړ کې تر دې دمه څه باندې 15 زره کسان ایستلي. څه باندې 1.5 زره افغان کډوالې بندیان کړي هم دي چې له ډلې ایله 28 کسان د طالبانو په هڅو راخوشي شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. چارواکي وایي وسلوال د اپریل په 12مه شپې مهال یوې مستري خانې ته ورننوتل او هغه کسان یې ووژل. رسنۍ وایي ټول وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي وو. په اسلام آباد کې د ایران سفارت دغه برید غندلی دی. وړاندې به نور جزئیات هم تاسو ته درکو. اسرائیلی ځواکونو نن تر لمر خاته مخکې په غزه ښار کې پر الاهلي روغتون برید کړی. د غزې روغتیا وزارت ویلي ګڼ ناروغان وایستل شول خو یو د ودانۍ د تخلي پر مهال مړ شو. د اسرائیلو دفاع وزیر په غزه تړانګه کې د عملیاتو د پراخولو خبرداری ورکړی. اسرائیلي پوځ ادعا کړې چې د عملیاتو د پراخولو هدف د حماس ختمول او د ټولو یرغملو خلاصون دی. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل کېږي په عین حال کې د اوربند هوکړه د پرمختګ په حال کې بللې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د آزادو مبارزو د لوبو ځانګړی میلمه و. د یو اف سی په نوم د آزادو مبارزو تر ټولو معتبر سازمان بیګا د امریکا په میامی ښار کې د اتلولۍ په څو کمربندونو لوبې برابرې کړې وې. ډونالد ترامپ چې د یو اف سی له مشر دانا وایت سره کلک ملګری دی دغو لوبو ته ورغلی و او ګڼو خلکو یې هرکلی وکړ. په بیګانیو لوبو کې آسټرالیایي لوبغاړي الکساندر ولکنوفسکي خپل سیال دیاګو لوپیز مات کړ او اتلولۍ ته ورسېد. انګریز پادي پاملیت هم بل مشهور لوبغاړي مایکل چندلر ناکاوټ کړ او اتل شو. او په بله مهمه لوبه کې هم د نیمه درانه وزن مشهور لوبغاړي دومینیک ریس نیکیتا کریلو ناکاوټ کړ. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. د پروګرام په سر کې د خبرو چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو د هغو نیوکو په غبرګون چې اعدام یې له انساني کرامت سره په ټکر کې بللی و ویلي چې اعدام به کوي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله ویلي حقوق پوهان څه وایي
دا خپل دی نړیواله ادارې د بشري حقونو خلاف کار او د انسانیت او افغانیت او د اسلامیت په درشل کې هم دوی ته هغه حقونه نه دي ورکړل شوي یو مجرم ته چې هغوی اقلا وکیل مدافع ولري. اقلا
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې پاکستان افغان کډوال سره ویشلي. هغه کسان ایستلي چې ACC کارتونه لري خو POR ولای پریښي دي. دغو کارونو نیمایي کورنۍ سره ویشلي دي.
د ما پلار زده سپینګیره ده تقریبا د 50 کلو په عمر کې ده. هغه لړ اخوا د پردغه ته وړو په درخه باندې کراس پس کې بارډر کراس کې او پاتې شو مونږ په پیښور کې ته پاتې شو.
پاکستان له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام خرغلاس درته وایم. د افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا ورستیو اعدامونو ته تر پراخو نړیوالو غبرګون ورسته. د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخوندزاده د خبره قصاص د شریعت یو امر بللی او پر عملي کېدو یې ټینګار کړی. د طالبان حکومت د اپریل په لسمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل چې دغه اشارې د ملګرو ملتو د سازمان په ګډون د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ غبرګونونه ورته وښودل شول. یو شمېر حقوق پوهان هم وایي د طالبانو په محکمو کې تورنو کسانو ته له ځانه د دفاع حق نه ورکول کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام وروستۍ پیښې د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ غبرګونونه ورته وښودل شول، د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده یې پر عملي کېدو ټینګار کړی. نوموړي په کندهار کې یوې جوړې شوې غونډې ته دا خبرې کړې چې غږیزه بڼه یې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه خپره کړې. په ورته وخت کې د طالبانو سترې محکمې هم د دوی لخوا وروستیو اعدامونو په غبرګون کې یو شمېر څرګندونو ته غبرګون ښودلې. د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې چې ویاند عبدالرحیم راشد د اپریل په 12مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې، راغلي چې په دې تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې څرګندونې د تعجب وړ او نامنصفانه دي. په اعلامیه کې د دوی په خبره د قصاص په ګډون د ټولو شرعي احکامو په پلي کېدو ټینګار شوی او دا د دین، شرعي نظام او ولس غوښتنه بلل شوې. د طالبانو حکومت د اپریل په 12مه د افغانستان درې ولایتونو بادغیس، نیمروز او فارا کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل چې د چارې ګڼ غبرګونونه لرل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې بللې ویلي چې شواهد ښیي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغېزناک نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم دا اعدامونه غندلي او پر خپل ایکس پاڼه یې لیکلي چې دا اعدامونه په ګډون د طالبانو له لوري نورې فزیکي سزاګانې د نړیوالو قوانینو نه ښکاره سرغړونه ده او باید سمدستي بندي شي. دغه راز یوناما او د بخښنې نړیوال سازمان هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي، خو د طالبانو حکومت سترې محکمې په خپله تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په وینا د قصاص دا حکم د وارثینو د حق، د ټولنې د اصلاح، د عدالت د پلي کېدو او د جرمونو د مخنیوي لپاره پلي شوي دي. خو یو شمېر حقوق پوهان له دې ډلې عبدالواحد سادات وایي د طالبانو په محکمو کې تورنو کسانو ته له ځانه د دفاع حق نه ورکول کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
معلوم دار خبره ده چې قصاص یو شرعي اصل ده، مگر په شریعت کې هم شرایط لري او دا شرایط تطبیق شوی دی کنه. اصلي ټکی د مجرم حقوق ده. هر حالت کې د مجرم حق د هغه د دفاع یا وکیل دفاع شتون ده چې معلوم دار دا شرایط په نظر کې ندی نیول شوی ده.
د بشری حقوقو فعال صفیه عارفی هم په دې باور ده چې دا رقم سزاګانې انساني وقار ته زیان رسوي.
اعدام تر ټولو سخته سزا ده چې له امله یې محکوم له منځه ځي. مجرم ته د فکر د اصلاح هیڅ فرصت نه ورکول کېږي. دغه شان انساني وقار ته زیان رسي. دا ډول سزا د بشري حقونو له معیارونو او د جزا له قانون سرغړونه ده او بیا د یوې داسې ډلې له لوري پلي کېږي چې پخپله یې د ترهګریزو کړنو له امله د انسانانو په وژلو کې لاس لري او جرمونه یې ترسره کړي دي.
د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې لکه چې بیا ځلې واک ته رسېدلي اعدامونه او نورې فزیکي سزاګانې پیل کړي. دوی تر اوسه 10 کسان په محضر کې اعدام کړي. د بشري حقوقو سازمانونو دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف او د طالبانو د 1990 لسیزې سخبریزه تګلارو ته بیرته ستنېدل بللي او له طالبانو یې غوښتي چې دغه ډول سزاګانې بندې کړي، خو طالبانو په وار وار دغه ډول سزاګانو پر پلي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو حکومت د سترې محکمې په تازه یو بیان کې دا هم ویل شوي چې د اپریل په 12مه په خوست او جوزجان کې د 15 ښځو په ګډون 14 کسان د بیلابیلو جرمي کړنو له امله په عام محضر کې په درو وهلي او په بندي محکوم کړي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې کوم کسان چې د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهل شوي میری وسوا اتنوی تنو ترسیگی چه یو سل سلویختی مرمنی دی.
و سم ورزو دی و حقوق پو خبرو تا وام وردل چه دی افغانستان په دریو ولایتونو که دی طالبان حکومت لخوا دی اعدام ورستو پیخی دی نړیوالو لخوا وغندل شو او پراخ برگونونه ورته وښودل شول. دی طالبان و مشر ملا هبت الله خونزاده پر عملی که دو ټینګار کرده. دا داسې مال ده چې مخکې بیلابیلو طالب چارواکو نړیوال تعامل باندې ټینګار کړی او اوس په داسې یو وضعیت کې طالبان سره نړیوال تعامل څومره ممکن دی؟ دا پوښتنه د حقوقي او سیاسي چارو کارپو اختر محمد راسخ ځوابوي.
دا خپله د نړیوالې ادارې د بشري حقونو خلاف کار او د انسانیت او افغانیت او د اسلامیت په درشل کې هم دوی ته هغه حقونه نه دي ورکړل شوي یو مجرم ته چې هغوی اقلا وکیل مدافع ولري، اقلا د دوی قانوني او حقوقي او د سروال له ادرسه هغه کوم ټکي چې باید بند نظر ونیول شي هغه اقلا دوی ته رسیدګي شوي وي. نو دا ټوله هغه سرزوري وژنې او په دا زړه نول ده چې او د همدغو کړنو له ادرسه دی چې طالبانو سره د نړیوالو راکړه ورکړه او رسمیت پیژندنه نه هم وریږي او په سیمه ییز کچه کې هم ولسونه دوی سره مشکلات لري. نو زه ویلی سم په کومه برخه کې چې دوی خپله یوې خوانه یوې لورې نه دوی وایي چې د نړۍ سره د ښه روابطو هیلې لري، د بلې لورې نه د دوی خپله دغسې کړنې چې ځوانان په داسې شرایطو کې چې واقعا ډېر سخت مشکلات لري افغانان دوی په دار ځوړندوي او د خپله د امیرالمؤمنین داسې فرمانونه دي چې هغوی د نجونو په وړاندې د مکاتبو دروازې بندېدل، د خویندو په وړاندې د کار دروازې بندېدل، د ولس ته دا ویل چې وروره ته غریب چې وي نو د خدای نه د توبه وباسه او د خدای نه دې وغواړه. نو دغه ویناوې او دغه کړنې دي چې نړۍ دې ته متوجه ده چې طالبان د دولتدارۍ په ګدۍ ناست، د دولتدارۍ له ګدۍ نه د ولس د تباهۍ او د ولس د وژنو لپاره کار اخلي. نو زه ویلی سم دا د نه افغانانو د تایید وړ، نه د نړیوالو هیوادونو د تایید وړ، نه د اسلامي اساساتو او اسلامي هیوادونو د تایید وړ. بناً دغه کار چې دوی روانه کړې ده دا د ویشتمې پیړۍ د دولت مدارانو په پروګرام کې بلکې دا نه ده نغښتې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پاکستان کې میشته او شمیر افغان کډوال وایي د دغه هیواد د حکومت لخوا د کډوالو د ایستلو د غیر منظم اقدام له امله کورنۍ ویشل شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې د بیلابیلو کورنیو غړي نیم په پاکستان کې پاتې دي او نیم افغانستان ته ستانه کړی شوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو شمیر ملاتړي هم دا موضوع تاییدوي او وایي د وضعیت افغان کډوال له جدي ستونزو سره مخ کړي. تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد به د اپریل له 15مې د سیاسي ګوندونو او سوداګرو ټولنې سره په ګډه لاریونونه پیل کړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د ماب لاس د سپینګیره ده تقریبا د 15 کلو په عمر کې ده. هغه لار اخوا د پردغه ته واړو په ترخه باندې کراس کې بارډر کراس کې او پاتې شو موږ په خبر کې ته پاتې شو.
بختیار خان د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد ای سلسوي افغان کډوال دی چې په خبره ای دا محل د هیواد د خیبر پښتونخوا ایالت په پیښور ښار کې په بی برخلیک حالت کې میشت او نیمای کورنۍ په جبري ډول افغانستان ته استول سوي ده. د ازادي راډیو ته وویل سره لدې چې د او کورنۍ ټول عمر پاکستان کې تیر سوی خو د پاکستان حکومت لخوا د کډوالو د جبري استلو بهیر کې کورنۍ وویشل سوه او اوس لګڼو ستونزو سره مخ دي.
نیم وخت نیم دلته دي و سره ګډ وډال دي او کورنم چې کوم په اسلام آباد په جته را کې و اغل ته هر سلا زب شو مکمل ټول په زور زبردستی را وشړلو. کوم پیسې و کوم چې مونږه مکمل خواري کړو و ټول زب شو. مشکلات خو ډیر و زما کوم دغه خو نه لرو بل څه تقریبا سر یو 500 کال کېږي چې مونږه هجرت کړو دلته په پاکستان کې میشتو. هغه په زور زبردستی وخت مثال ګاډو کې واشل ماشومان خځه زنانه ټول و چته.
په اسلام آباد کې بل افغان کډوال یوسف خان وایي د لوی کورنۍ ډیری غړي له ورته کډوډیو سره مخ شوي او آن په خبره د ټلیفونونو او انټرنیټ نه لرلو له امله آن دی او بل له احواله هم نه دي خبر. د ازادي راډیو ته وویل
موږ تر پور بیا سایس وا په تک کې ونیول زومن غریبانان دلته پاتې دي. سایس واغه اسلام آباد ترغله او ګارد سوداکې سره ده هغه او کې کوارت ته بوته او دوی ډیپورت کړو. دې کې دوم ماشومان او زنانه دوم د دې د لوسانا سي دنيس وی کنه شپې ټریلې را وواړي او شپې بار کې او سر ملازان موټر وی ته وخې ځي کنه موټر وی باندې بار او بار ځي. ډېر بس غریبانان چکرم دې ډار نه کوي او سیده سیده بس تورخم د ځان بس.
د افغان کډوالو دا ویشل سوي کورنۍ وای څوک چې افغانستان ته جبري ستنه کړل سوي اي سي سي او څوک چې پاتې دي پی او آر کارتونه لري. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2010 کال کې نږدې 8,40,000 افغان کډوالو ترلاسه کړی دي. افغانستان ته تازه استانه کړل سوي د افغان کډوالو کورنۍ هم ورته خبره کوي او وایي چې د چا میرمنې او چا ماشومان په پاکستان کې پاتې دي او له چا هم د خپلو کورنیو سرپرستان. په تورخم کې د کډوالو لپنغالي افسر خان ازادي راډیو ته وویل پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د کډوالو د ایستلو د بهیر د نامنظم والي له امله ګڼې کورنۍ سره ویشل شوې دي. له دې ډلې په کراچۍ کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیل او د پاکستان د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی غړی منازې کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید د دې ګډوډیو مخه ونیسي. پاکستان د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بی اسنادو کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې په دې بهیر کې د یاد نیټې لپاره د اپریل تر 10 نیټې کابو 5,500 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد د اپریل له 15 به په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه احتجاجونه پیل کړي چې وروسته به د ټاکلي مهال ویش له مخې په نورو ښارونو کې هم دوام ومومي. که څه هم د افغان کډوالو پر روان بهیر څرنګوالي د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او ملګرو ملتونو غبرګونونه ښودلي او د پاکستان له حکومت یې د دې حالت د درېدو غوښتنه کړې، خو پاکستان نه یوازې دا بهیر درولای نه دی بلکې ورځ بلې ته یې خپل عملیات لا شدید کړي دي.
پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد به د اپریل 15 په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه لاریونونه پیل کړي. نوموړي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وروسته به د ټاکلي مهال ویش له مخې دا احتجاجونه نورو ښارونو ته هم وغځول شي. د دغه غورځنګ د صوابۍ او خیبر پښتونخوا همغږي کوونکي خیرالامین ازادي راډیو ته وویل دوی لا نن د اپریل 14 په چمن او ځینو نورو سیمو خپلې چارې پیل او د افغان کډوالو د ملاتړ دوی ته د خوړو او خیمو برابرولو او د دوی د شتمنیو ساتلو لپاره اقدام کړی. ښاغلي خیرالامین زموږ همکار فیروزی عزیز سره په خبرو کې د دې لاریونو د اهدافو په اړه لا زیات معلومات شریک کړي دي.
یو دغه ملته زمونږ جنوبی پښتونخوا کې ملګرو ته ویلي دي هلته چونکې رش ډېر زیات دی نو مونږ ورته هلته کې چې کوم دی نو مونږ دي ته وایي تاسو ته خپل کیمپونه ولګوي احتجاجونه کوي هلته کې او دلته کې په خیبر کې ورته مونږ خپل ملګري لیږلي دي مونږ ورته وایي چې تاسو څومره کومک ته دي کې دي شي. بیا هم په فیسبوک باندې دا ورکړی دي چې کوم ملګرو سره سامانونه وینو هغه مونږ سره تاسو امانت کې خوده شي که تاسو بیا واپس را دي او کنه پرس کو تاسو وایي چې دا مونږ له خرڅ کوي یا چې تاسو امانت دا مونږ سره پراته وي. احتجاجونه مطلب دی مشر خو اعلان کړی دی نو مونږ اول چې کم دیر چمن نه دغه شروع کړی نن
دا 15 د اپریل په 15 نیټه باندې دا کې څنګه پروساده دا په دې اړه معلومات راکړي او دا نن چې تاسو ویلي چې عمل اندا کار شروع شوی دا احتجاجونه مشخص اندا په کومه سیمه کې شروع شوی دي؟
دا دا به چمن کې دمغه جنوبی پختورخانه شروع شوې دي.
د دې هدف تاسو دا ویلې چې یو خو بدوي پکې چې د کوم او کډوالو چې هغه په زور له پاکستان افغانستان ته استول کیږي دا غوې د کوم مالونه او شتمنۍ چې پاتې کیږي په پاکستان کې هغه به تاسو خوندي ساتي؟
بالکل، یعنی مونږ دا غي نو رستم د دې امانت په وی چې کلم دی غواړي دل ترازی مطلب دا راغي دا سي امانت به لکه د مور په چې به مطلب د مال تک په خیبر کې ملګرو ته وی دي دل تپسوابه کې مونږ ټول زیات دغه کړی دي چې د کوم ملګر ته کوم سره برکه کیم ته نور کمپونه دی را سره نیمنګ وی چې سمره مطلب کډوال زین او دغه خلک د دغه ډیر پنیم قیمتونه باندې علی بالکل اسی ته دی تک وړو کې او د سره ډو پری دی نه کنه ډیر ظلم شروع دی خلکو نه پیسې مخ اکثر علی نیمنګ وو چې چا قیمتي سامان نه وی داسې سوي نمون سره دلته کې زمينه شته ری مونږ ورته سنبال کو او چې کله مطلب دی واپس دا غواړي نو مطلب دی دا د امانت وی دا ورته مونږ ورکو
اصل کې د دې احتجاجونو هدف څه ده کوم احتجاجونه تاسو غواړئ پایله کې دغه موخه څه ده
یعنی زمون خدا هدف ته کنا چې دلته کې چې سمره ظلم مطلب مون سره کېږي دا زمون په افغانستان کې دا موږ په لوی کور کې کېږي ٹھیک شو مونږ یو کام یو یو خلق یو یو وجود یو نو مونږ مطلب د غاصب چې کم دین راغلي دي او مونږ چې کم دین په اول خو په ایسو کې تقسیم کړی یو او بیا چې کم دین زمونږ مطلب د کلچر زمونږ مطلب د فارسمانی گزار کړی دي نو مونږ وو چې زمونږ اوس کم احتجاجونه پرامن خلق مطلب دے دا بیرونی عوامل دا دی او زمونگا چی کم دینو دا مدنیات دی دا مون سر لاری دی مطلب مونگا اللہ پاک چی کم دینو دا وسائل دا کری دی نو دا مطلب دی مونگا نپری دی نو پا دی بانی چی کم دینو مونگا احتجاجو نا کو دی
تاسو با دا احتجاجو نا ایوازی پا چو ولایتونو چو خارونو که تر سر کوئی نا کنا دا با طول پاکستان کی جاری ساتی
انا نه ټول پاکی مون کراچی کې مو کوټه کې مو په پېښور کې مو دل تک په سوابې مردان کې مو مطلب سمره خارونه دي انا مونږ په پاره کې کو بسواد کې مطلب دې لري پاره دا کو
فکر کوي چې تاسو دا احتجاجونه به رنگ راوړي مطلب دا به ګټور تمام سی او حد اقل د یو مودې د پاره به د افغان کډوالو د استلو مخه ونیول سی او یا هم که مخه نه نیول کېږي د دې بې نظمۍ مدیریت به سم وسی یا به دا سم په منظم ډول باندې دا خلک تنظیم سی او به لیګل سی
نو زمو خو امید دی چې را لکه د سره به یو فریش رجوع کوٹ پتر بانے مطلب دے حالی زلی کو ماتول ملک تو سر رابطے وی اخبر وکیلات نو سر رابطے وی اور دار خام خواب اس رنگ روڑی
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
په واشنگتن کې د امریکا اسلامي اړیکو شورا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري هغه اقدام غندلې چې لمخې د افغانستان او کامیرون د زرګون او ادباو لپاره د لنډمال محافظتي استوګنې یا ټي پی اس حیثیت د پروګرام لاو کړی دی کایر په بیان کې ویلي د خلکو د جګړې زورونو او بې ثباتۍ له ویرې متحده ایالاتونو ته پناه وړي په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي او د لنډمالې محافظتي استوګنې پروګرام د پای ته رسیدو په برېښنالیکونه یې ترلاسه کړي وایي د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي اخوا د کډوالۍ د برخې شمېر فعالان په دې باور دي چې د کډوالو په وړاندې د امریکا د حکومت وروستي اقدامات کولی شي ناوړه پایلې ولري جزئیات په دغه رپورټ کې
وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او کامرون زرګونه وګړو لپاره د امریکا د لنډمهاله خوندیتوب حالت پروګرام لغوه کړ په واشنگتن کې د امریکا اسلامي اړیکو شورا د اقدام په کلکه غندله دغه سازمان چې په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو د مدني حقوقو تر ټولو لوی سازمان ادعا کوي د شنبې په ورځ د اپریل په 12مه په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه کورنۍ جلا کوي په اعلامیه کې د دې سازمان د اجرایوي رئیس حسام علیوش لقوله ویل شوی دا ډول پریکړې په ټولنه کې ویره زیاتوي او د بشري حقوقو په اړه د حکومت په ژمنتیا باور لمنځوړي خاغلی لوش ویلی چې دا خلک د جګړې زورونی او بې ثباتۍ لویرې تختیدلی دا په داسې حال کې چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویاندی ټریشا مکلالن د جمعې په ورځ د اپریل په 11مه په یو بیان کې ویل وزارت یې د پایلې تر رسیدلې چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي په همدې اساس به د مۍ له میاشتې څخه یعنې 13 ورځې وروسته د هغه افغان او کامرونی اتباعو د لنډمهاله محافظتي استوګنی اسنا چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي په همدې حال کې وشمیر افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي او د لنډمهاله خوندیتوب حالت پروګرام د پای ته رسیدو برېښنالیکونه ترلاسه کړي وایي د خپل راتلونکو په اړه اندېښمن دي لډلې یو چنی غوښتل د موضوع د حساسیت لامل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د مکسیکو له لارې متحده ایالاتو ته تللې او اوس د اخراج له خطر سره مخ ده دی وایي موږ یوازې یو ایمیل ترلاسه کړی او پکې ویل شوي چې باید ژر تر ژره له امریکا ووځو ځکه چې موږ نور د لنډمهاله استوګنې یا پیرول مستحق نه یو. موږ ډیر اندېښمن یو ځکه زموږ ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی او د پناه لپاره دلته راغلی یو. د افغانستان وضعیت لا هم جوړ نه دی، په حکومت کې کوم بدلون نه دی راغلی چې موږ وکولی شو هلته لاړ شو. د تګ لپاره بل ځای هم نه لرو. دی وایي د کډوالۍ د برخې له وکیل سره مشوره کړې او هیله لري چې د ده د لنډمهاله ساتنه به تر هغه وخته دوام وکړي چې په بل هیواد کې پناه ورکړل شي. په ورته وخت کې د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د کډوالو په وړاندې د امریکا د حکومت دا اقدامات کولی شي ناوړه پایلې ولري. له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دی وایي له یوې خوا ناڅاپي بدلونونه او په قانوني پروسه کې د روڼتیا نشتوالي د کډوالو ترمنځ بېباوري او ژورې اندېښنې را پیدا کړي. له بله خوا دا اقدامات کولی شي په نړیواله کچه د امریکا اعتبار زیانمن کړي. په اوسني حالت کې چې په افغانستان کې وضعیت ناڅرګند او خطرناک دی، د امریکا دا ډول اقدامات د کډوالو او افغان اتباعو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي دي. اټکل کېږي چې شاوخوا 1400 افغانان او 900 کامرونیان به د متحده ایالاتو د دې اقدام له امله اغېزمن شي. روس له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، امریکا حکومت له 2000 څخه ډیر افغانان له افغانستان بهر انتقال کړل. د ډلې له 2000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول. د لنډمهالې ساتنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کېږي چې طبي پیښې، جګړې او نورې استثنايي پیښې لیدلې وي. ترامپ د خپل لومړي دورې په جریان کې د 2018 او 2021 کلونو ترمنځ هڅه وکړه چې د کډوالو د لنډمهاله خوندیتوب حالت اسناد لغو کړي، خو ناکام شو ځکه چې فدرالي محکمو یې مخالفت وکړ.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
پاکستان له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې دي د اتو پاکستانیانو وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. چارواکي وایي وسلوال د اپریل په 12مه شپې مهال یوې مستریخانی ته ورغلي او هغه کسان یې وژلي. رسنۍ وایي ټول وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي وو. په اسلام آباد کې د ایران سفارت برید غندلی دی. تفصیل د پامیر سایل په دغه رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف له ایرانی چارواکو غوښتي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستانی کارګرانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. د پاکستان دولتي راډیو وایي د وزیر اعظم دفتر د اپریل پر 14مه په بیان کې ویلي د ایران حکومت باید سمدستي په وژنو کې ککړ کسان ونیسي، هغوی ته سخته سزا ورکول باوري کړي او د دې ظالمانه کار تر شا وجوهات په ډاګه کړي. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې شریف د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې د وژل شویو کسانو جسدونه هیواد ته د لیږدولو لپاره دي اقدامات وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې د چارواکو په وینا وسلوالو د اپریل پر 12مه د ایران په سیستان بلوچستان کې د ګاډو په مستري خانه کې 8 کارګران ووژل. د جرمني خبري اژانس وایي هغه کسان چې ویده ول نو وسلوالو ورکشاپ ته ورننوتل، هغوی وتړل او وی ویشتل. د ایران سیستان بلوچستان ولایت د پاکستان له بلوچستان صوبې سره پر پوله پروت دی. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون او د انګریزي ژبې ډان ورسپانې ویلي دي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي ول. په همدې حال کې په پاکستان کې د ایران سفارت په سیستان بلوچستان کې برید په کلکه غندلی دی. په اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم د اپریل پر 14مه پر ایکس یا پخوانی ټویټر د سفارت بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی ترهګرۍ ټولې سیمې ته شریک ګواښ پیښ کړی دی چې پر ضد یې باید ټول هیوادونه ګډې هڅې وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیستان بلوچستان کې هغه کسان چا او ولې وژلي دي، خو د جرمني خبري اژانس وایي بلوچ بلتون پالې ډلې، بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای، او د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي د بلوچستان ملي پوځ بلوچستان نیشنل آرمی په نوم بلتون پالې ډلې رسنیو ته په استولي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. مشال راډیو البته په خپلواکه توګه دا معلومات نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت اکثر شکایت کوي چې بلوچ بلتون پالې ډلې په سیستان بلوچستان کې پټنځایونه لري او له تهران یې پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. داراز تهران هم اکثر وایي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ایران ضد وسلوالې ډلې فعال دي چې اسلام آباد یې باید پر ضد اقدام وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات د 2023 زیږیز کال په جنوري کې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د ایران د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید له وجې ترینګلی شوي ول. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13مه سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړی و چې پکې د ایرانۍ چارواکو په وینا د څلورو ماشومانو او درو ښځو په ګډون 9 کسان ووژل شول. تر هغو پیښو وروسته د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وې، خو د جنوري پر 26مه د ایران او پاکستان سفیران اسلام آباد او تهران ته ستانه شول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې تر لنډې ترینګلتیا وروسته بیا پر ځای شوې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د 2014 زیږیز کال په اپریل کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو کولو توافق کړی و.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.